دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه د وال سټریټ ورځپاڼې نن د یک شنبه په سهار ریپورت ورکړ چې په واشنگتن ڈی سی کې د سپینې ماڼۍ مخته د سلګونو قهرجنو مظاهره چانو له غونډې نه علاوه بېګا شپه د نیویارک، سیاتل، فیلادلفیا، اتلانتا او د لاس انجلس په شمول په ګڼ شمېر غټو امریکایي ښارونو کې په زرګونو احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتي وو. مظاهره چانو دولتي ودانیو او موټرو ته اورونه واچول، دوکانونه او رستورانونه او مغازې چور او تالا کړې. احتجاج کوونکو په لاس انجلس کې د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته اور واچو او وې سوزوله. په عین وخت کې د مینسوټا د ایالت گورنر ټیم والز چې له سولیزو مظاهره چیانو سره څو وارې خپل خواخوږي او همدردي څرګنده کړې، له احتجاج کوونکو نه نن د یک شنبې په ورځ وغوښتل چې دغه پر نفوسه ایالت په مرکز میناپولیس کې له لا زیات تشدد او دولتي او شخصي شتمنیو د تباه کولو او چور او چپاول نه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې گورنر د ملي ګارډ عسکرو ته د پولیسو په ملاتړ له خپلو بارکونو نه د راوتو امر کړی دی، هغه فیډرالي حکومت ته خواست وکړ چې د پوځ عسکر د مینیسوټا ایالت ته واستوي. پولیسو د مظاهره چیانو د خپرولو او تیت او پره کولو په خاطر د مرچ سپرې استعمال کړه او اوښکې بهونکې ګازې استعمال کړه، ربړي مرمۍ فایر کړې، خو مظاهره چیانو هم پر پولیسو باندې آتشي بمونه وار کړل. لبلخوا د میناپولیس د ښار یو شمیر دولتي ودانۍ او شخصي مغازې چې تیره شپه او وړمه ورځ سوځول شوې وې، د اور د لمبو لوخړې نن د یک شنبه په سهار هم فضا ته پورته کېدې. د ای پی خبري اژانس د رپورټ لمخې د کالیفورنیا د ایالت گورنر گاوین نیوسم د لاس انجلس په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دغه غټ او پرنفوسه ښار کاروال اریک گراستی گورنر ته خواست کړی دی چې د ملي ګارد څو سواسکر لاس انجلس ته ولیږي چې د محلي پولیسو سره مرسته وکړي، شخصي او دولتي شتمنیو له تباه کولو مخه ونیسي. مظاهره چیانو د لاس انجلس په ښار کې یو شمېر مغازې چور کړي دي او ځینو ته ورونه اچولي دي. دا واشنگتن دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د هند او چین ترمنځ سرحدي تشنج زیات شوی دی. د چین پوځ د هند سرحد سره نږدې د همالیا د غرونو په لمنه کې واقع د لداخ په ستراتیژیکي سیمه کې د یو میدان په جوړولو باندې کار شروع کړی دی، او د هندي چارواکو په وینا د چین عسکر دوه وارې د هند کنټرول لاندې سیمې ته داخل شوي دي او حفاظتي پوستې جوړې کړې. د لداخ غرنۍ سیمه چې د کشمیر سره څیرمه پرته ده، له ډېر وخت نه پرې د دواړو ملکونو دعوه ده. دغه سیمه د دواړو زړو دښمنانو لپاره د سوق الجیشی او نظامی نقطه نظره ځانګړی اهمیت لري. او اوس هم د افغانستان خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکړی دی چې په هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله په روغتونونو کې د اکسیجن کمبود او قلت احساس کیږي، تابوتونه هم کم شوي دي. د دغه وزارت معین وحید الله مجروح نن د یک شنبه په ورځ د غبرګولی په 11مه په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته وویل که خلک د روغتیايي چارواکو په مشروع عمل ونه کړي، نو د بې پروايي له امله دا ویره موجود ده چې د مثبتو پیښو شمېر به دومره زیات شي چې سنبالول او کنټرولول به د روغتیا د وزارت له توان نه اوزي. د نوموړي په قول دا وخت د کابل او ولایتونو په روغتونونو کې د اکسیجن په سلګونو کمپسلونه مصرفیږي. هغه وویل چې تیره شپه امبولانسونه د کابل د مختلفو ناحیو نه د مړو په انتقالولو باندې مصروف وو. ممکن چې د ځینو ناروغانو د مړینې علت بل څه وي، خو زیاتره یې د کورونا د کووډ 19 په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي وو. د ډاکټر مجروح په قول په تیرو 3 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي دي. په عین وخت کې د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون او د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو رپورټونو له مخې د یک شنبه تر سهاره پورې د نړۍ په 188 هیوادونو او خود مختارو سیمو کې په دې ناروغۍ باندې د مړو شوو کسانو شمیر 3,098,000 ته ورسېده او د ناروغانو مجموعي شمیر برابر 6,000,000 ته رسېدلی دی. دا واشنگتن دی. د پاکستانی چارواکو لخوا د شنبه په ورځ یو ناڅاپه د سپین بولدک او چمن د ترانزیتي لارې د تړلو نه وروسته دواړو خواو ته سوداګرو او قبایلو احتجاجي مظاهرې وکړې. د سیمې قبایلی اوسیدونکو او سوداګر دا شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو د تیرو دریو میاشتو په موده کې د هغوی په تګ راتګ باندې لګول شوي قیودات سخت کړي دي چې په نتیجه کې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته په سلهاو خلک بند پاتې دي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغه بندیز په وجه باندې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او پانګوالو ته سخت نقصان رسېدلی دی، ځکه چې دا موسم خارج ته د افغانستان نه د تازه میوو د صادرولو وخت دی. پاکستان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته وړي. د پاکستان چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. په واشنگټن ډی سي کې د سپین ماڼۍ د امنیتي چارواکو او په سلهاو قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د شنبې په ماښام نښتې وشوې. له واشنگټن ډی سي نه علاوه د امریکا په ځینو غټو ښارونو کې هم په زرهاو خلک سړکونو ته راوتلي وو. د شنبې په ماښام د سپین ماڼۍ د امنیت د ساتلو او د امنیتي کټارونو له وختونه د مظاهره چیانو د بندولو په غرض د خفیه خدماتو او د امریکا د ملي ګارد عسکرو امنیت ساتل. د خفیه خدماتو د ادارې مسولینو د مظاهره چیانو په شاتمبولو په خاطر د مرچو سپری استعمال کړه او څو کسانی ونیول. یو شمیر مظاهره چیانو د واشنگټن ډی سي په ښار کې واقع د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست د فاونډیشن یا بنسټ د ودانۍ شیشې ماتې کړې. د ملي ګارد عسکرو د سپین ماڼۍ د امنیت د ساتلو په خاطر د لافای څلور لارې بند کړې وه. ځینو کسانو د فرصت نه په استفاده سپین ماڼۍ ته نږدې واقع د پنسلوانیا په څلور لارې کې یو بانک ته اور واچو او دوه رستورونه هم چور او تالا کړل. او ځینو نورو د امریکا د تجارت د اتاقونو د فدرالي دفتر د ودانۍ یوه برخه چې تعمیر لاندې وه وسوځوله. یو شمیر کسانو د شخصي موټرو شیشې ماتې کړلې او ځینو ته اور واچو. په عین شان د شنبې په ورځ د تشدد نه ډکې مظاهرې د لاس انجلس، اتلانتا او نیویارک په ښارونو کې هم شوې دي. چارواکو په 15 غټو ښارونو کې د فسادونو د مخنیوي په خاطر کرفیو لګولې او د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات وضع کړي دي. د تخریبکارۍ او بربادۍ صحنې ځینو محلي تلویزیونو راسن خپرولې. عیني شاهدانو وویل چې د واشنگټن ډی سي محلي پولیس په مرموز ډول غایب وو. له بلې خوا د بلومبرګ خبري اژانس رپورټ ورکوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام ناوخته پر خپلو طرفدارانو باندې په غیر مستقیم ډول غږ وکړ چې د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شي. د اژانس رپورټ له مخې د ښاغلي ټرمپ دا هڅونه ممکن چې د هغه د طرفدارانو او په سلهاوو قهرجنو احتجاج کوونکو ترمنځ د یوه احتمالي خطرناک ټکر لپاره لاره خلاصه کړي. ټرمپ دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د جمعې په ورځ په سلهاوو کسانو د سپینې ماڼۍ مخې ته د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې سپینې ماڼۍ د امنیتي ساتونکو او د خفیه خدماتو د ادارې د مسولینو د اخطارونو باوجود له امنیتي کټارې نه واوښتل. د امریکا د خفیه خدماتو اداره د سپینې ماڼۍ او د جمهوریت د امنیت ساتلو ذمواري په غاړه لري. دغه خلک د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې د دوشنبه په ورځ د پولیسو په تحویل کې د یو 64 کلن تورپوست ځوان د مړینې په خلاف مظاهره کوي. ټرمپ ګواښ وکړ که ضرورت پېښ شي نو دی به پوځ ته امر وکړي چې د مظاهره چیانو دفع کولو په خاطر اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د پوځ طاقت لا محدود دی او کولی شي چې د احتجاج کوونکو په ضد اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د امریکا د هوایي قواو د ایئر فورس 1 په مخصوص الوتکه کې له فلوریډا نه واشنگټن ډی سي ته راستنېده. نوموړي څو ټویټه وکړل. ښاغلی ټرمپ مظاهره کوونکي په غوږ وهل او ویل چې د خفیه خدماتو د ادارې مسؤلین هم د جګړې اشتیاق لري. خو د واشنگټن ډی سي ښاروالي میرمن موریل په خپل ځوابي ټویټ کې د ښاغلی ټرمپ د دغو څرګندونو غندنه وکړله او نوموړی یو ډار شوی او منځوي شوی شخص وباله. نوموړي وویل چې د هغو مظاهره چیانو سره ولاړه ده چې په سوله ییزه توګه مظاهره کوي. د خفیه خدماتو د ادارې یو شمېر غړي هم د مظاهره چیانو سره په خوډب کې زخمیان شوي دي. مظاهره چیانو پولیس پر ډبرو، بوتلونو او په خښتو باندې وویشتل. په عین وخت کې د واشنگټن د هیل ورځپاڼې د شنبې په ماښام ناوخته رپورټ ورکړ چې مظاهره چیانو د سپینې ماڼۍ امنیتي کټاره ماته کړه او د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ تشنج او کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا واشنگټن دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگټن ډی سي کې بله میاشت د G7 یا وو صنعتي هیوادونو د مشرانو عالي غونډه ځنډولې ده او په دغه ډله کې د نورو هیوادونو د شاملولو اعلان هم کړی دی. د ای پی خبري اژانس د شنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې د G7 د مشرانو غونډه ټاکل شوی و چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ باوجود د ښاغلي ټرمپ ابتکار په سپینه ماڼۍ کې جوړ شي. ښاغلي ټرمپ اعلان وکړ چې د جی سیون په ډله کې به د هند، آسترالیا، روسیې او جنوبي کوریا مشرانو ته هم بلنه ورکړي. موجوده جوړښت فرسوده شوی دی، د نړیوالو د غوښتنو استازیتوب په سمه توګه نشي کولی. ټرمپ زیاته کړه ممکن چې دا غونډه سږ کال په سپتمبر کې راوبلل شي، خو تر اوسه یې نیټه نه ده ټاکل شوې. ټرمپ د مارچ په میاشت کې اعلان کړی و چې د کورونا د کوډنونه صوبایي ناروغۍ له امله عالي غونډه فسخ کړې او مشران به د ویډیوي کانفرنس له لارې ملاقات وکړي. یوه هفته مخکې بیا وویل غواړي چې ټول مشران شخصا په سپینه ماڼۍ کې په دې عالي غونډه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایف بی آی لوړ پوړی مدافع وکیل له خپلې دندې نه استعفا کوي. د سی این این تلویزیون د شنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې د ایف بی آی پر مدافع وکیل او عمومي حقوقي مستشار باندې د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د طرفدارانو فشار زیات شوی و. جمهور رئیس ټرمپ او د هغه طرفدارانو د حکومتي ادارو د هغو مستقلو مامورانو پسې راخستې چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنې په اړه د ایف بی آی د تفتیش په پیل کولو کې د لاس درلودلو شک پرې راځي. دانا بونټې د لږ وخت لپاره په 2018 کال کې د امریکا د لوی څارنوال په توګه هم دنده سرته رسولې وه. دوه تنه امریکایي کاهان وردان د شنبې په ورځ د سپیس ایکس په فضایي راکټ کې د نړیوال خلایي سټیشن په لوري رهي شو. دا لومړی ځل دی چې د تیرو لسو کلونو په موده کې امریکایي کاهان وردان نړیوال فضایي سټیشن ته د امریکا له خاورې نه پرواز کوي. د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا فضا ته د کاهان وردانو د لیږلو دا پروژه د یو شخصي شرکت په مرسته بشپړه کړې. توقع کیږي چې د سپیس ایکس راکټ به نن د یک شنبې په ورځ په محلي وخت 2:30 له نړیوال فضایي سټیشن سره ونښلي. متحده ایالات په پام کې لري چې سپوږمۍ ته بیا انسانان واستوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع ده
د خورشید تلویزیون په خبريالانو او کارکونکو د تیر ورځې د بریډ نروسا یو شمیر خبريالان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د بیان د ازادي په حق له اندېښنه لري او وایي چې دا بریډونه په داسې حال کې شوې دي چې د سولې خبرې مهم پړاو ته داخله شوې دي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی.
په رسنیو دا ترهګریز برید په داسې حال کې شوی چې د دایمي سولې او روبن لپاره هڅې روانې دي. د دغه هڅو په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون بهیر چټک شوی دی. د کابل په ښار کې د خورشید خصوصي تلویزیون د خبريالانو او کارکونکو په حامل موټر ترهګریز برید یو ور بیا خبريالان او رسنیز ملاتړي د بیان د ازادۍ پاینده به باور او اندېښمن کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې دا په خورشید تلویزیون دوهم ترهګریز برید دی. تیر مازګر په دغه برید کې د دغه تلویزیون یو خبريال او کارکونکو ووژل شو، تر شپږ نور پکې ټپیان شول. خبريال ذبیح الله دوراندیش په دغه برید کې ټپي شوی دی.
دیده مشه که هیڅ نماینده از خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان نیز باید یک نماینده وجود داشته باشد تا حداقل نماینده ما در گفتگو با طالبا بتانه از دستاوردهای 18 ساله و 20 ساله آزادی بیان در افغانستان پس از سال 2001 پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه.
که چی رو در وضعیت هم ناسی دوان وکی نو نداری نده چی در بحیر به دسول پروسی باده همه غیز وکی زکر رسانه دسولی در بحیر در وقت خوبار فکی مهم رول رو ببی.
د بریډ د رسنیو ملاتړ ادارې هم اندېښمنې کړې دي. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای چې دا بریډ په داسې حال کې شوې دی چې د سولې خبري حساس پړاو ته داخلي شوې دي.
خبريالانو ته یو تضمین او اطمینان باید د دولت له خوا نه راسي چې دوی په خپل کار باندې دوام ورکړي په دغه اساس شرایطو کې چې مونږ د سولې د یو مهم او همدارنګه د یو اساس پړاو ته رسیدلې یو.
په خورشید تلویزیون د دې برید مسولیت طالبانو نه دی اخیستی او ویلې دي چې دا د دوی کار نه دی. پر رسنیو دا برید په داسې حال کې کیږي چې جګړه د اختر له اوربند وروسته د پخوا په شکل متشدده نه ده او بل لور ته د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوې ده. حکومت غواړي 2000 طالب زندانیان چې د ولسمشر غنی له لوري د اختر په ورځ کې ژمنه شوې وه خوشی کړي.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت له پرون راهیسې و سوالاستنه طالب زندانیان آزاد کړی دي. دغه لړۍ به دوام پیدا کوي تر څو د جمهور رئیس غنی له فرمان سرستان چې په اختر کې ورکړی وو 2000 تنه طالب زندانیان آزاد شي.
طالبانو هم ویلي چې په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې دری اویا د حکومت بندیان خوشی کړی دي. د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین ویلي له دوی سره د حکومت د خوشی شو بندیانو شمیره 360 ته رسیدلې ده. د زندانیانو د خلاصون د لړۍ په داسې حال کې چټکه کیږي چې لا تر اوسه هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو کرنیټه نه ده معلومه، خو ځینو سرچینو ویلي ښایي د جون په منځنیو کې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د امریکا روغتیا وزارت ویلي دی چې د دې ناروغۍ له امله د مړو شمیر هم زیات شوی دی. بل پلو هغه کلینیک چې د ادعاګانو له مخې د کورونا د ناروغۍ درمل جوړ کړي، د حکومت لخوا د یوې ورځې بندیز نه وروسته نن بیرته پرانستل شوی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را لیږلی دی.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ټوکی نه دي او په روغتي خلکو ژوند اخلي. خغلی مجروح د یک شمې په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې د شپې څخه تر سهار پورې دغه خار کې د مړو ټولولو پسې ګرځي.
ما دو ورځې یا سه ورځې ملامت
زه دوه یا درې ورځې په دې ملامت هم چې ګوند خلکو ته وحشتناک پیغامونه ورکوم. کاشکې یو شپه ما سره تللی وای او لیدلې مو وای چې څومره تابوتونه مصرف کیږي. کاشکې یو شپه ما سره لاړ شي او وګوري چې یو ناروغ تر سهار پورې د اکسیجن څومره کپسولونه مصرفوي او زموږ په روغتون کې څو سوه د اکسیجن کپسولونه مصرفیږي. هغه مهال تاسو دا کتلی شو چې د کورونا ناورین رښتینی ده.
کورونا واقعي است.
هغه د کورونا د وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې څخه وغوښتل چې وروسته له دې د مړو د ښخولو چارې د عامې روغتیا له وزارت څخه د کابل ولایت ته وسپاري. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په دغه هیواد کې د یک شنبې تر ورځې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ 250 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی. ډاکټر مجروح وایي یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې 8 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي.
په تیرو 30 ساعتو کې 112 سمپلونه ټیسټ شوي، 680 مثبت واقعات ثبت شوي، 8 تنه وفات شوي، 25 نور روغ شوي دي. د دې سره اوس په افغانستان کې 15200 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي، 255 زموږ وطنوال ژوند یې د لاسه ورکړی او مجموعاً 1428 واقعات روغ شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د منحني د ماتول لپاره د دوه اونیو څخه تر یوې میاشتې پورې په ښارونو کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ. ویل دا کار به دغه وزارت ته د دې په صرف برابر کړي چې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره امکانات برابر کړي. د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مهم په کابل کې د سبحان کلینیک په نوم دغه کلینیک کې تړلو لپاره چې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي او تیره ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا وتړل شو خبرې وکړي او د حکومت لخوا دغه کلینیک ته تړلو لپاره کلی لا تړوک.
هر هغه ابتکار، هر هغه دوا او یونانی محصول چې زموږ د خلکو روغتیا د پاره موثری دغه حمایت کو، خو موږ ته دومره فرصت راکې خلک او دا ورور چې موږ د محصول ته چک کو، دا معاینه کو، د دې لپاره کدا کسان خو یو بل ناروغي باندې اخته سي، بل فاجعه پیدا سي، بیا غوړ د محترم رسانی به موږ نه پښتنه کوي چې تاسو مسؤل سکتور و تاسو څه اقدام وکړ. بل سوال چې موږ ته راځي کیږي هغه دا دی چې دا ورور ویل دی حکیم نومي ورور چې مایوس افغان جاپان یا جنار وختون ته جب شل دیر 15 ناروغان باندې تطبیق کړ او کاغو جوړ سونه بیا ازما محصول تایید ده. دا یو منطقي او علمی تحقیقی لار نه ده. کاغه شل دیرش کسان مرسو پر وختون کی جواب څوک کی؟
ډاکټر مجروح له خلکو څخه ګیله وکړه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې دغه حکیم کلینیک د تړلو وروسته د یک شنبې پورې د حکیم محمد الکوزی په ملاتړ ښار ته راوتلي او دغه کلینیک بیرته پرانیستی دی. د عامې روغتیا وزارت د شنبې پورې د حکیم محمد الکوزی کلینیک تړلی و، خو نن سهار د دغه حکیم په لسګونو ملاتړو ښار کې لاریون وکړ او دغه کلینیک بیرته پرانیست. د کورونا په وړاندې د مبارزې بنسټ په نوم یوې مدني ټولنې د یک شنبې پورې په یوه اعلامیه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د سبحان په نوم کلینیک چې حکیم محمد الکوزی هم پکې پالیت کی د چلولو پر پریکړه باندې نه خو هیڅ څرګنده کړی او ویلي چې دغه کلینیک پر رسمي ډول پالیت کوي او تر اوسه یې 8000 ناروغان ته د کرونا د ناروغۍ په وړاندې درمل په ویلي ډول ورکړي دي. د اعلامیه وی چې په دې شمېر کې 1500 پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي او د افغان پارلمان اساسي او د هغوی د کورنۍ غړي هم شامل دي. دا بنسټ ادعا کوي چې دغه ناروغانو درملنې په اړه اسناد هم لري. د کرونا وایرس چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبي ولایت دوخان په ښار کې خپور شو، اوس یې د نړۍ یو سل اتاتیا هیوادو ته سرایت کړي. د یک شبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د کورونا پر ناروغي 319,000 او 540,000 مړه شوي او 6,200,590 نور په دغه ناروغي اخته شوي. ډاکټران وایي چې تر اوسه د کورونا ناروغي درمل نه دی جوړ شوی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د قندوز خلک وایي چې دولت باید له دې نه وروسته قرنطین تطبیق نکړي، ځکه چې د کورونا ویروس له کنټروله وتلی دی، خو تر اوسه د کورونا د ناروغانو لپاره خاص روغتون نه دی تجهیز شوی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
د قندوز خلک وایي چې د سیمه ایزې ادارې لخوا هغه بودیجه نه ده مصرف شوی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایت ته راغلي، او خار هم نه دی دوا پاشي شوی. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې کورونا وایروس اوس له کنټروله وتلی دی، نو ځکه باید بیا خار قرنطین نشي، ځکه هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ له لارې د کورنۍ لګښت برابروي د خوراکي موادو له کمبود سره مخ کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د کورونا لپاره د ځانګړي شوی بودیجې په اړه داسې وایي.
قندوز مکمل قرنطین کړی و، د دې لپاره قرنطین کړی چې فقط دوکانونه بندول، یعنی کورونا چې د خپره شوې ده تر اخري حده پورې خپره شوې ده، نو دوا پاشي ونه شوله. چې لومړنی کار دا دی که 100 میلیونه راغلی وي که 500 میلیونه راغلی وي، موږ تر اوسه پورې داسې کوم څه شاید نه یاست چې موږ په قندوز ولایت کې باندې حساب وکړو
چې 100 میلیونه افغانۍ قندوز خار سره مرسته شوې ده. خو بدبختانه تر دې دمه پورې په هغه اندازه باندې چې باید مصرف شوی وای، دوا پاشي شوی وای، خار دوا پاشي شوی وای، حداقل په اونۍ کې یو ځل دغه مخار دوا پاشي کېدلی، یا هم داسې سپینځر شفخانې لپاره چې کووید-19 ځانګړی شوی ده د هغې تجهیز شوی وای، هغه هم نه دی شوی. دلته خلک په تشویش کې دي چې دا 100 میلیونه افغانۍ راغلي چشولی په کوم لار باندې لاړې.
په قندوز کې هیڅوک زړه نه کوي چې د کورونا وایروس له امله د ورپېخې ناروغۍ په خاطر روغتون ته مراجعه وکړي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې دوی د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د سیاحتي عامې ځینې تجهیزات وروړي او ځینې به ډېر زر واخیستل شي.
منګه بهداشتي ټول تجهیزات کووید-19 شفخانې ته خصي د خپل سیاحت عامې د بودیجې نه، او هغه چې د ولایت په خوانه دی هغه کې اجالتن منګه خوراکي ټول سیستم قرارداد ته برابر کړی چې ناروغانو ته غذایی مواد، اشپزخانې ټول تجهیزات، البسه دفتری تجهیزات، برقي وسایل، د دوبی خانې ټول امکانات، بعضی د لابراتوار وسایل او تجهیزات، اکسیجن، امبولانسونو روغنیات او امبولانس امکانات، دغه ټول شین چې دی دا د ولایت بودیجې نه به پاجل ډول شو، او متباخي لیستونه چې دي چې هغه پروسس کې دي، یعنی تدارکات په پروسه کې پراته دي، هغه شاید یو ورځ دوه ورځې کې هغه تکمیل شي، بیا هغه نو مکمل تجهیزات چې هیڅ هم نه پاتې کیږي. او همدارنګه منګه هغه بسترونه چې پر کټ چې خریداري کوو به هغه هم په دغه نو لیستونه کې دي، او خریداري د مرکز د راغلي تم من کړی دا د ودرش قلم اجناس وزارت سره تعمیر لګیږي، د ولایت بودیجې نم خریداري په 15% شوه ده، او متباقي چې د جریان لري چې شاید دی افتی تر اخره هغه تکمیل شي.
عام خلک وایي چې وسنۍ ناروغي چې د خلکو په منځ کې ګډه ده کرونا وي، نو د قندوز اکثر خلک پرې اخته دي او هیڅ کورنۍ نشته چې پر کرونا یې څو غړي اخته شي وي. تر اوسه په قندوز کې په رسمي ډول په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 133 تنو ته رسیدي، چې له جملې څخه څلور تنه په دغه ناروغي مړه شوی دي. 13 تنه له دغه ناروغي رغیدلی او 909 تنه ته په کور کې د قرنطین کېدو توصیه شوی. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، څو ورځې کېږي چې د امریکا په مختلفو ښارونو کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژلو د غندلو لپاره مظاهرې روانې دي. د منیسوټا او د نیویارک په څیر ایالتونو کې په مظاهرو کې شدید نښتې شوې دي. اعتراض کوونکي د پولیسو د سپین پوستو افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي اصل نور امریکایي وګړو د وژلو د قضیو په هکله هم په قهر دي. د راپور تفصیل برېښنا عمرخیل لول.
په امریکایي خارونو کې له څلور شپو سولیزو مظاهرو وروسته د پولیسو لخوا د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید د وژلو په ضد لاریون په تاوتریخوالی واوښت، او خلکو په خارونو کې لوټ او تالان باندې لاس پورې کړ.
The situation in Minneapolis د میناپولیس دا وضعیت نور د جورج فلوید وجلو په زیات اکسل عمل نه دی. دا په مدني ټولنې برید د ویر خبرول او زموږ د خارونو بنظم کول دي.
د امریکا د یولسو ایالتونو والیان د خپلو ایالتونو ملي ګارد فعال کړی څو د هغو مظاهرو مخه ونیسي چې په تاوتریخوالي اوښتي دي. د کالیفورنیا چارواکو په لاس انجلس ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی.
We have 13,000 men and women joined by our firefighters and being augmented now.
مونږ د یارل زره کسان درو چې لمونږ سره د دفاعي په برخه او د ځای پولیسو سره مرسته کوي. اوس ملي ګارد هم فعال شوی نو ځکه هغوی کولای شي لومړنیو خدماتو او په خوندیتوب کې مرسته وکړي او مونږ نظم بیرته پر ځای کړو.
د چهارشنبه په ورځ د منیسوتا ایالت یو پولیس افسر ډیریک شاوین تور پوستی امریکایي جورج فلوید د جعلي پیسو د کارولو په تور ونیو او د پولیسو حوزې ته تر وړلو مخکې د خپل موټر په خوا کې لاندې وغورځاو او د هغه په اور میګ باندې زنګون کیښود. پولیس شاون اوس د قتل په تور نیول شوی او درې نور پولیس چې ورسره په پیښه کې مل و تر پلټنې لاندې دي. د دغه پیکي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې چې ورسره په منیسوتا او د امریکا په نورو ښارونو کې مظاهره پیل شوې دي. کومنګ تاوتریخوالی ته مجبور کړای شو نو مونږ هم تاوتریخوالی کوو. مونږ به په یو ډول ځواب واخلو. د امریکا په دې قهرجنو مظاهرو کې 1400 مظاهره کوونکي نیول شوې دي. دا شمیره ښایي د مظاهرې د دوام سره لوړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ولسي جرګې غړي نوراغا ملکزی د خیوې په ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید پړه د ولسي جرګې په غړي حضرت علي اچولې ده. خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د دې قضیې په هکله یې څېړنې پیل کړې دي. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپورټ راکړی دی.
د ولسی جرګې غړي نوراغا ملکزی جلال آباد کې د تیرې روژې میاشتې د هغه ځانمرګي برید په اړه کانفرنس ورکړه چې د ننګرهار په خیوه کې په جنازه کې شوی و. هغه پیښه کې 33 جنازه کوونکي وژل شوي وو او 132 ټپیانو چې په وژل شوو کې د نوراغا ملکزی زوی مو چې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. له ملکزی سره په کانفرنس کې د قربانی کورنیو غړي ناستو. برید یې د پارلمان په یو بل ملګري حضرت علي او ځینو نورو خلکو ورواړو.
د دې لپاره چې موضوع ورکه نشي مستقیما په ملي شورا کې مې عریضه کړې استلمې ده. مستقیما عریضه مې کړې
باندې
امدی باندې
نومونه
وخت اجي حضرت علي رحمت الله جنرال مومن محلي پولیس د دې په څنګ کې قومندان دې امنیت ورسواله ولسوال جنایی دا کوم مامورین جال ددی دا ټول ماده پر مزول دی.
هغه کڅه هم رسنیو ته کوم اسناد ونه خودل خوایي د خپل اعداد ثبوت لپاره اسناد راټول کړي او ملي شورا ته په حضرت علي او نورو کسانو ورزم کړي دا منګه څوکړه چې د نوراغا ملکزی په اعداد ل شامل نورو خلکو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خدای حضرت علي زوی احمد علي چې د ننګرهار د ولایتي شورا مشر دی په خپل پلار لګیدل توري رد ک.
مو یوازې د حاجی سید نوراغا ملکزی زوی لالا خان اجی نه دی پکې شهید شوی. نور هم پکې هم زخمیان دي پکې هم پکې شهیدان دي. مونږ او تاسو نظام لرو، امنیتي ملي لرو، پولیس لرو، محکمه دی، رئیس جمهور لرو. نو بیا هغې نه وروسته د افغانستان لومړی مرستیال ښاغلی امرالله صالح صاحب هم راغی، یو حیات هم پکې تعین شوی دی. مونږ خو آماده یو هر هغه که چیرته تحقیق کې دغسې کومه خبره 1% می چې زمونږ لاس کې کی مونږ هر رقم
اخوا د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیړی وایي د خیوي په قضیه کې تحقیقات روان دي او چې بشپړ شي نو له ولس سره به شریک کی.
د ولایتي شورا د شهید شوي غړي په ګډون د کوز کونړ ولسوالۍ قضیه هم د مرکز او هم په ولایتي کچه څېړل کیږي. څېړنې جریان لري. ځینو برخو کې معلومات هم شریک شوي دي. کله چې دا څېړنې بشپړې شي هم به د شهیدانو کورنیو سره او هم به ولس سره د دې قضیې د رامنځته کېدو په اړه معلومات شریک شي.
نوراغا ملکزی دغه داوه وروسته لاغې کوي چې طالبانو د خیوې په ځانمرګي برید کې خپل لاس لرل رد کړل خو حکومت دغه برید د طالبانو کار بللی و. مګر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د خیوې برید داعش وسله والو کړی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.